دا مشال رډیو دا مهال په خبر کې د غرمي 12 بجې دی. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او احمد شاه زبی هر کله کاو. په دې خبري غړي کې مو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. فلمړې د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه زبی.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د جنوبی وزیرستان درې مسجد جرګې د امن لشکر جوړولو مخالفت کړی دی. په پاکستان کې په جبري توګه د لادر کرسو کسانو خپلوانو د هغوی د رخصت کولو غوښتنه کړې ده. او پاکستان د کرکټ آسیا جام یو ورځنیو لوبو په لومړۍ سیالۍ کې نیپال ته په 238 منډو ماتې ورکړه. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان درې مسجد مشرانو او فعالانو د امن لشکرو جوړولو مخالفت کړی دی. پرون د بر جنوبی وزیرستان په مولای خان سرای سیمه کې په یوه جرګه کې هغوی وویل چې مسجد قام د امن لشکر جوړولو ته چمتو نه دی او په سیمه کې د امن راوستلو ذمواري د حکومت ده. د جرګې او ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ او مخکښ عالمزیب مسجد جرګې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان آئین هغوی ته د وسلوالو لشکرو جوړولو اجازه نه ورکوي.
موجا د پاکستان د آئین مطابق امن زنه غواړو. په دا امن کې چې کم زموږ غره مطالبات کیږي چې نه تاسو ټوپک راوخره یا تاسو کمیټیان را جوړه کې یا تاسو لشکر جوړه کې چې زموږ حفاظت وکړي، دا هیڅ کله هم د منلو وړ نه ده. بلکې زموږ په خاوره چې کم بدمنی ده، دا د دوی ذمہ‌داری ده. دوی ته دغه تنخواه ملويږي، دوی به دا امن را جوړوي.
د سیم مشرانو دا وکړه چې ځینو پوځي مشرانو له هغوی څخه د امن لشکر جوړول غوښتنه کړې و، خو پوځ په رسمي توګه څه نه دی ویلي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال رډیو ته ویلي چې په هغه ضلع کې پوځ او پولیس د امن راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د درې مسجد جرګې مشران مشال رډیو ته ویل چې په سیمه کې د امن په اړه به د هغوی بله جرګه د سپتمبر پر 10 په سره راغی کیږي. په پاکستان کې په جبري توګه د لادر کرسو کسانو خپلوانو د هغوی د رخصت کولو غوښتنه کړې ده. پرون په زوره د تریتمسو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې د احتجاج پر مهال د لادرک کسانو خپلوانو او مدني فعالانو وویل چې په پاکستان کې په زوره د خلکو ورکو لړۍ لا هم نه ده درېدلې. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله که یې پر خپلوانو څه ډول تور وي، نو د پاکستان له آئین او قانون سره سم چلند ورسره وسي او عدالتونو ته دې وړاندې کړل سي، کنه خوشي دې کړل سي. د لادرک رسو کسانو کورنۍ وایي چې د هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د خپلوانو په لادرک کول کې لاس لري، خو هغوی تل دغه تورنه رد کړی دی. په سوات کې پولیس د امریکا ژغ ډیوه رادیو خبریال نیولې دی. د سوات پولیس مشر شفیع الله ګنډاپور تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې فیاض ظفر د سوات د ډیپټي کمشنر عرفان الله وزیر په امر گرفتار کړی دی. د ډیپټي کمشنر په لیکل شوې حکمنامه کې پر فیاض ظفر تور پورې سوی چې نوموړي عامه نظم ګډوډ کړی، د حکومت پر ضد ولس پاروي او په ټولنیزو رسنیو کې پر سرکاري کارمندانو د دروغو تورونه پورې کوي. تر دې وړاندې فیاض ظفر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ول چې هغه د سوات د ډیپټي کمشنر په دفتر کې نیول سوی او تشدد ورباندې سوی دی. بلخوا خبریالانو او سیاسي او مدني فعالانو د فیاض ظفر د نیولو غندنه کړې او د هغه د ژر خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د سوات تجارتي اتحادیه د سپتمبر پر 2 د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو او مارکیټونو بندول اعلان کړی دی. تیر ورځ د سوات د سوداګری خونی غړو او کارخانه‌دارو په منګوره کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي پر ضد مظاهره وکړه او ویل چې د خالی یا شنبه په ورځ به په سوات کې شټر ډاون هړتال کوي. احتجاج کوونکو وویل چې په سوات کې تر سل زیاتې کارخانې دي چې زرګونه کسان کار پکې کوي، خو د هغوی په وینا که حکومت د بجلی په بیلونو کې د کموالي اعلان ونه کړ نو ټول کارخانې به وتړي. دا په داسې حال کې دی چې په دا وروستیو کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي پر ضد د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې سوي دي، خو حکومت وایي چې ولس ته د مراد ورکولو لپاره مشاورت روان دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون په خپلې شپنۍ ویډیو کې وویل چې چارواکي به د هغه هیواد د پوځي خدماتو لپاره د نارینه وو په مسوده کې د اداري فساد مخه ونیسي. زلنسکي د روان میاشتې په پیل کې د اداري فساد پر ضد د اقدام په لړ کې د اوکراین د سیمیزو پوځي ګمارونو د مرکزونو ټول مشران له دندو ګوښه کړل. نوموړي د اګست پر 14 ویلي وه چې د ګمارونو مرکزونو بیا کتنې د مسلکي ناوړه ګټه اخیستنې نښې په ګوته کړې دي چې له غیر قانوني بډاینې څخه نیولې د جګړې له کبله پر بندیز سربیره له اوکراین د باندې د وړ سړیانو یا نارینه وو لېږدول شامل دي. او پاکستان د کرکټ آسیا جام یو ورځنی لوبو په لومړی سیالي کې نیپال ته په 238 منډو ماته ورکړه. پرون په سوي لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سو 50 اورونو کې د شپږ لوغړ پور ګول سره 342 منډې جوړ کړې. په جواب کې د نیپال ټولو لوبډاله په 44 اوور کې د 104 منډو تر جوړولو وروسته وسوځیدله. نن به سریلانکا او بنگلاديش له یو بل سره لوبیږي. دا سیالي به د پاکستان پر وخت ماپښین 2:30 بجې او د افغانستان پر وخت ماپښین 2 بجې ترسره کیږي. د آسیا جام لوبي چې پرون پیل شوې د سپتمبر تر 12 به په پاکستان او سریلانکا کې ترسره کیږي. سږ کال د کرکټ آسیا جام کې شپږ لوبډلې لوبیږي. پاکستان، هند او نیپال په یوه ډله کې دي او افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا په بله ډله کې دي. له هرې ډلې به دوه لوبډلې دویم دور ته لار پیدا کوي چې هغه به د سپتمبر په 16 پیلېږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مله مشال اړیو واوریدل چې امچا زمي درته وړاندې کړ. کچره سروان غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د جنوبی وزستان درې مسجد مشرانو او فعالانو یو جرګه کړی دا او هغوی وای چې امن لخرونه به نه جوړوي. دا سواد د سوداګری خونی غړو او کارخانه دارو په منګور کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد د کارخانو بندولو غوښ کړی دی.
حکومت ته په یو ځل باندې تکلیف دی نو چې دوی د خپلې خرچې کمی کړي. مونږ خو آلریډي مرۍ ته پړی اچولی دی. مونږ خو پکې هم دیر نه شو لګولی ځکه چې بل به راپسې راځي بیا د بل د ورکول نه.
پاکستان پیپلز ګوند له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې چې اساسي قانون سره سم په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خو سیاسي چارې شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
نور جماعتونه هم کېدای شي د پیپلز پارټۍ په دې غږ کې خپل آواز شامل کړي چې داسې زر تر زر د الیکشن وکړي ځکه چې دینې ګران حکومت سره خو دا مینډیټ وکړه چې دا صرف الیکشن کوي.
نور موضوعات هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. مشال لري ته تاسې غوږی. د جنوبی ورسان درې مسجد مشرانو او فعالانو یوې جرګې 13 ورځ پریکړه کړې چې هغوی به امن لخرونه جوړوي. د بر جنوبی ورسان په مولالای خان سرای سیمه کې د شبي جرګې ګډونوالو ویل چې په سیمه کې د امن راوستو ذمہواری د حکومت ده. بلخ د جنوبی ورسان ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال لوتی ویل چې هغه په هغه ضلع کې فوج او پولیس د امن راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال لوی خبريال اشتیاق مسید راکوي.
په درې مسجد جرګې کې برخه او خستین کې دوا مشرون ملک کشید خان او عطام احمد د مسجد قوم غشتنې په براک شه مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غېدل.
د مسجد د امن په نوم باندې وایو چې کمیټي جوړیږي، وا جرګه جوړیږي، هغه جرګې د پورا د هر قوم د درې مسجد نه 5-5 کسان ګرځي شول چې شهزاده او وزیرستان په قیادت باندې د امن په نوم باندې د نن ورځې نه
پاکستان آئین او قانون لوندے پخپلا ضلع کے دمن وشتنا کوی
پاکستان آئین چې کومه د مشت د اجازه سره کوي چې موږ د دوی د حفاظت لپاره کومه د لشکري جوړو کو په علاقې کې امن نشته بدمنیدا چې موږ د پاکستان د آئین مطابق امن زنه غواړو او په دغه امن کې چې کوم زموږ غوښتنې مطالبات کیږي چې نه تاسو ټوپک راوخلې یا تاسو کمیټیانې را جوړې کی یا تاسو لشکري جوړې کی چې موږ حفاظت وکړي دا هیڅ کله هم د منلو وړ نه ده بلکې زموږ په خاوره چې کوم بدمنیدا دا د دوی ځمداري ده دوی ته دغه تنخواه ملويږي دوی به د امن را جوړوي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشوا مسواک خان سره د درې ماسې د جرګې وشتنه په باراکښې تماس ونیولې. هغوی وویل چې په ضلع کښې امنیتي حالات ښه کولې د پوره پاکستاني پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي. د درې ماسې د جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په ضلع کښې د امن غوښتنې د پوره د درې ماسې د پنځلسستانیزې کمیټي بله جرګه و د راتلونکې میاشت د ستمبر په لسمه د سویلي وزیرستان اپر ضلع سراروغه سیمه کښې و کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری ګړې
مشال ریډیو تاسو غوږی. پرون په زوره د تریتم شو کسانو د نړیوالې ورځ په مناسبت په اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې د لادرکه کسانو خپلوانو او مدني فعالانو احتجاجونه وکړل. هغوی غوښتنه کوله که یې پر خپلوانو څه تورونه وي نو د پاکستان له آئین او قانون سره سم چلند دې ورسره وشي او عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي، ګینی خوشي دې کړل شي. په پاکستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو کورنۍ وایي چې د هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د خپلوانو په لادرکه کولو کې لاس لري، خو هغوی تل دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال اړوند خبریال نیاز علي خان راکوي.
په پاکستان کې هم د اگست په دیرشمه د جبري بې درکۍ د اغېزمنو خلکو نړیواله ورځ مانځلی. په دې لړ کې پرون د اگست په دیرشمه په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د لادرکه خلکو خپلوانو او مدني فعالانو احتجاجي کیمپ لګولې او احتجاجي مظاهره یې کړې چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړو. د یادی مظاهرې په وخت د خیبر پختونخوا سواد کابل اوسیدونکي شیر علي مشال ریډیو ته وویل چې پلار یې 14 کاله وړاندې د کور نه پورته کړل شوی و، تر اوسه روکته او ورته په دې اړه هیڅ معلومات نشته.
دلته موږ د خپل والد صاحب باره کې راغلی وو چې هغه پاک آرمی 14 جنوري 2009 کې گرفتار کړی دی او تر د اوسه پورې بالکل سپته نه لګي، د مرګ ژوندي د سره سپته نه لګي، نو زموږ ملاقات شوی دی نه بل څه خبر به دې منځ کې راغلی دی. 2009 نه حساب کول پکار دی، 14 سال وشو چې په 14 سال کې د هغه بالکل سپته نه لګي. پاکستان حکومت ته دا ریکویسټ کوم، ډېر پاجزی ورته دا ریکویسټ کوم چې پلیز مهرباني وکړي زموږ والد صاحب دی رها کړی شي، کم بی گناہ کسان دی هغه دی رها کړی شي.
د یادی مظاهرې په وخت ګلناز چې د خیبر پختونخوا سوات اوسیدونکو دا وای ریاستی ادارې دی زمون خپلوان خوشی کړي او کپر زد کوم ثبوت لري نو عدالتونو ته دی وړاندې کړي.
نو موږ دا قانون او د عدالت خلاف نه یو، زمون د حکومت نه دا اپیل لري چې کچری زمون کسانو سجرم کړي نه عدالت ته دی پیش کړي شي، پاغوی باندې سجرمي گواهان دی په خی ک سجرمي کړي دا غي مطابق سزا دی ورکړي شي. خو دې سي د 2009 نه 2010 نه اغوی دغه شان لادرک کړي شي.
هم په دې لړ کې بیا په کراچۍ کې د بشري حقوقو کمیشن د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن او د بشري حقوقو ځنې نورو سازمانونو په ګډه د فیریر هال کراچۍ نه تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون وکړو او د خپلو لادرکه خپلوانو د خوشي کولو لپاره ناری وهلې. احتجاج کوونکی وایي په پاکستان کې لا هم د خلکو د جبري رکېدو لړۍ نه ده ودرېدلې او اوس د خلکو په زور په بېدرکه کولو کې زیاتوالی راغلی دی. د یادی مظاهرې په وخت د بشري حقونو مرستیال مشر خضر حیات مشال ریډیو ته وویل ریاستی ادارو د کلونو راهیسې خلک رک کړی دی او چې څوک د خپلو رکو خپلوانو لپاره غږ پورته کوي ریاستی ادارې هغه هم په نښه کوي.
آپ دیکھیے کہ بلوچستان سے بھی لوگ غائب ہیں.
دیوائی تاسو اگورے دا بلوچستان خلق لا درک اکل شوی، دا خیبر پختونخوا خلق لا درک اکل شوی، نن زمان پا سن کی ہم ماتم دے، دلتنا پا زرگونو خلق لا درک دی، دا خلق چرت دے، آئین او قانون وائی چی ہر وگڑی دا جون او مال تحفظ ورکول دا ریاست زی مواری دا، چی دا ریاست زی مواری دا نو دا خلق لا درک ولی دے، او پا زور لا درک ولی دے.
اور جبری گم شدہ کیوں ہیں؟
د دې ترڅنګ د بلوچستان په کوټه کې هم پرون د دې ورځې په مناسبت د لادرکه خلکو په یاد کې احتجاجي لاریون او غونډه شوې چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړو او د حکومت او ریاستی ادارو غوښتل چې لادرکه کسان دې را خوشي کړي. په پاکستان کې د لادرکه خلکو خپلوان او د بشري حقوقو فعالان د خلکو د لادرکه کولو تور د پاکستان په فوز او جاسوسي ادارو لګوي، خو فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. بلخوا د بشري حقونو لپاره کارکونکو نړیوالی اداري امنيستي انټرنیشنل د اگست په 13 په خپل ایکس پخوانی ټویټر ویلي، پاکستان باید د جبري روکېدو په پټه او خپل خوخي په توګه د خلکو د نیولو عمل ختم کړي. پاکستانی چارواکي دي باید سمدستي او بې له شرطه د جبري روکو کسانو کورنو ته د هغوی ځای ښکاره کړي چې چرته دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریش پر ایکس ویلي، د جبري بې درکۍ د اغیزمنو خلکو په دې نړیوال ورځ زه په هیوادونو غږ کوم چې د دې ظالمانه جرم په ختمولو کې دي مرسته وکړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره کمیشن چې په کال 2011 کې جوړ شوی دی. یاد کمیشن سخت کال د جون په میاشت کې خپل راپور کې ویلي وو چې د یاد نیټې پورې ورته په هیواد کې د لادرکه کسانو ټولې 9,086 قضیې مخې ته راغلي دي. په دې قضیو کې بیا 2,409 د لادرکه کسانو قضیې هواري کړې شوې دي او د 2,299 کسانو قضیې لا روانې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو تاسو غواګي د سواد د سوداګری خونی غړو او کارخانه‌دارو په منګور کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد د کارخانو بندولو غوښ کړی دی. هغوی د اگست پر 13 د یوې مظاهره پر مهال ویل چې په سواد کې تر سلو زیاتې کارخانی دي چې زرګونه کسان پکې کار کوي. بلخوا د سواد تجارتي اتحادیې د سپتمبر پر 2 د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو او مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. حکومت وایي ولست د مراتو ورکولو لپاره یې مشاورت روان دي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د ګرانۍ او بجلی د زیاتو شویو بلونو په سر د تاجرانو د مرکزی تنظیم د اعلان وروستو نن په پیښور کې لوی بازارونه او تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي. په پیښور کې په دغه اړه د تاجرانو د مرکزی
بخنه غواړم تاسو د غلام غوس رپورټ اوریدلو اوس د سواد تزو او د سواد د رپورټ اورو او بیا به د غلام غوس رپورټ ترازو.
د سواد چمبر اپ کامرس عہدیدارانو او ورسره کارخانه‌دارانو سواد پرستپ بینګوره کې خبري غونډه او بیا احتجاجي مظاهره کړي. دوی وایي چې 13 میاشتو په نسبت د بجلی بلونه یو پد بشوي کارخانه‌دارو ته لوی مشکل جوړ شوی. عام خلک هم د زیات بلونو لوجه د مشکلات سره مخ دي. د سواد چمبر اپ کامرس صدر راحت علي خان خبريالانو ته ویل چې حکومت دې د افسرانو خرچي کمی کړي، عوام خلکو ته دې رعایت ورکړي.
په دې سرکاري خلکو باندې په دې باندې تاسو نن لاړ شئ د ڈی سی په دفتر کې، د کمشنر په دفتر کې، د ای سی په دفتر کې، د ای سی ګانو دا لګیدلی نو دا زور زمونږ نو باسي په کار دی چې په خپل پېټرول باندې په خپل په دې سيزونو باندې سوچ وکي کړه. حکومت په یو سیز باندې تکلیف ته نه چې دوی د خپل خرچي کمی کی مونږ خو الډی مړې ته پړې چولې ده مونږ خو پکېم دی نه شو لګولې ځکه چې بل برابر راځي بیا د بل دور کول نه چې زم په شان ته خلکو دا حال لینو چې یو غریب مزدور چې دا ټول گزاره د کور د میاشتې چې ده په 40,000 روپۍ کیږي اب سي چل کې چې 45,000 روپۍ 10,000 روپۍ بسی بل لاږي. دغه شان د گیس بل ده، دغه شان د غو وړو چې وړو دي ډوډۍ د تاسې جون دي
واپ دا ګرځي
دا منزور
واپ دا ګرځي
دا منزور.
په دغه حال د چمبر اپ کامرس غړو پر سلپ کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی په عام ولس غو کو چې د بجلی بل نه دي نه جمع کوي، حکومت به مجبور شي او خلکو ته به رعایت ورکړي. په دغه د چمبر اپ کامرس په خوانی صدر یوسف علي وای چې د خیبر پښتونخوا ټول چمبر اپ کامرس به د بجلی په ضد هر احتجاج مرسته کوي.
زمونږ رقم دو په دغه تاریخ کې کوم احتجاج دی نو هغه د سواد چمبر اپ کامرس مکمل دغه حمایت کړی دی او هغه به دې کې احتجاج کوي. شټر ډاون به خپل کارخانه به بندي او د جماعت اسلامي د سراج الحق صاحب چې کوم د هړتال اعلان کړی دی بدی کې په بھرپور طریقه په دې کې شرکت کوي.
د سواد چمبر اپ کامرس په خوانی صدر محبوب هارون په دغه مخه ویل بجلی زیاتره د خیبر پښتونخوا په اوبو جوړیږي. دوی نه حکومت د تیلو د خرچې پیسې هم په بلونو کې اخلي. دوی ویل غنم پنجاب کې کیږي هلته وړه ارزان دي. دوی ویل په عین کې د تلسم ترمیم تر سور لاندې د خیبر پښتونخوا ولست دي د بجلی په مت کې خصوصي رعایت ورکړي.
دغه د پنجاب د حکومت نه کله چې دا غنم موشي او دا غو ته ضرورت نه هغه به موږ نه دا وړم او دا غنم بنکی دغه شانته دا هایډرل سمر پاور چی دا ټول په سرحد کې دی، دا ټول زمونږ په خیبر پختونخوا کې دی. که دا چیزونه مونږ په هغو باندې دا وکړو، په دې ته مونږ زور ورکو او د دې لپاره مونږ د صوبګیر احتجاج وکړو. چیرته مونږ اول دا شی پکار دی چې زمونږ نه چې کوم پیسې دي په دې آی پی پیز کې او دا ټیکسونه او دغه چیزونه اخلي ایف پی ای، نو دا د دې نه مونږ انکار وکړو. زمونږ حکومت زمونږ سره کېدای شي دا سرحد حکومت دا کے پی حکومت هم زمونږ سره په دې معاملے کې شامل شي.
په دې ورستو کې وخت په وخت د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد احتجاجي مظاهرې شوي. حکومت وایي چې ولس ته رعایت ورکول لپاره مشورې روانې دي او هڅه کوي چې ولس ته رعایت ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا د نیاز احمد خان رپورټ وو. تاسو واوریدلو اوس د غلام غوث پر رپورټ په لور راځو او هغه هم په دې موضوع ته ورته دي. دا په خور په ګډون د هیواد په بیلابیلو خارون کې تاجرانو د ګرانۍ او د بجلی زیاتو بلونو پر ضد کاربندیز کړی دی. په خارون کې تجارتي مرکزونه بندي دی. وای د بجلی زیات بلونه او ټیکسونه نشي زغملي. دا په داسې حال کې ده چې د بجلی نظم ادارې د بجلی په نرخونو کې اضافه کړي او خلکو ته زیات د بجلی بلونه ورغلي دي، چې له وجې تیرو څو ورځو راهیسې احتجاجي مظاهرې روانې دي. خو نگران وفاقي حکومت وای د بجلی په مد کې مراد ورکول ورته ممکن نه دي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د ګرانۍ او بجلی د زیاتو شویو بلونو په سر د تاجرانو د مرکزی تنظیم د اعلان وروستو نن په پیښور کې لوی بازارونه او تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي. په پیښور کې په دغه اړه د تاجرانو د مرکزی تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر ملک مهر الهی مشال ریډیو ته وویل
گزارش دا دے چې خلک دومره تنگ دي هغې په وجه دا بلونو بجلی او ګرانۍ د وجه تو دے دا پارا خلق کو بار بار مونگا تا ویلے چھے تاسو کوئی نمونگا 29 تاریخ بندے دا پیخاور تاریخ ٹول انہوں لوئے تجارتی ہے احتجاج شو چھے پکے زرگونا کسانو او بیا آگئی ویلے چھے اشرف آل پاکستان انجمن تاجران اعلان کرے دے چھے ٹول پاکستان کے بشر رڈاؤنی اور زچے چھر دا والاڑے ما بیلکل دلتم یو دکان دے سے نشتا چھے کولاوی دے وقت پورا پیخاور بندے ہے.
د نور حلیم په نوم د قیصه خانه یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی بلونو کې اضافي ټیکسونه دومره زیات شوي دي چې دوی د برداشت کولو توان نه لري.
په ملک کې رقم مهنګي صورتحال دی. آغا که د بلونو حواله سره دی که تاسو ګورئ روزانه بنیاد باندې دا پیټرول چې کم تاسو ګورئ چې روزانه لکه ریټ زیاتیږي یار جی که تاسو ته ووایم نو تقریبا زما د کور 53,000 روپۍ بل دې وخت راغلی دی چې په هغې کې 17,000 روپۍ چې دی دا پکې ټیکس دی. لکه د هر سړی به 8,000-7,000 روپۍ دا به بل لکه راتلو. اوس د غریب سړی بل چې دی وخت چې کم نامون سره مزدور کار خلک دي نو د دې کم از کم د یو کس 25,000-30,000 روپۍ بل راغلی دی. نو د هغه دیړی چې زه تاسو ته ویم چې 700-800 روپۍ د هغه چې دلته منظوري وکړي او دلته به 30,000 روپۍ بل راشي ناخرا بسکای.
د تیری یوی اونۍ راسی د بجلی د زیاتو شویو بلونو په سر د روانو احتجاجونو وروستو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د بجلی د نرخ ټاکلو د ادارې نېشنل پاور ریګولیټری اتارټی د چارواکو سره دوه ځل په دغه اړه خبرې کړې دي، خو تر دې دمه د حکومت لخوا د بجلی د نرخ راکمولو یا ولسته د بجلی بلونو کمولو په اړه د وفاقي حکومت لخوا څه فیصله نه ده شوې. او بیا تیره ورځ د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر د سینیټ کمیټي غړو سره په ملاقات کې دا امکان رد کړی دی چې ګنې نگران وفاقي حکومت به د بجلی په بلونو کې ولسته سره رعایت ورکړي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
پا پاکستان پیپلز ګوند د هغه هیواد د انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره د لیدنې پر مهال غوښتنه کړې چې حکومت د ټاکل شوي مودې تر پوره کېدو وروسته دی له عین سره سم په دې هیواد کې په نوي ورځو کې دننه انتخابات وکړي او ژر دې د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست پر 9 د پیپلز ګوند د پلاوي سره د لیدنې پر وخت د انتخاباتي کمیشن مشر باور ورکړ چې د حلقه بندۍ او کار تر بشپړېدو وروسته به ژر انتخابات یقیني کړي. انتخاباتي کمیشن د حلقه بندۍ لپاره وار لمخي د یو سلسل ورځو وخت ټاکلی دی چې په هغه موده کې به دا پروسه بشپړوي. دا چې پیپلز ګوند ولی دا وخت زرد انتخاباتو غوښتنه کوي او د انتخاباتو د ځنډېدو په صورت کې به د هیواد پر سیاسي نظام څه اثرات وي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
پاکستان پیپلز ګوند د پاکستان انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې چې له آئین سره سم دي زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر 9 الیکشن کمیشن په اسلام آباد کې د ګوند له وفد سره ملاقات وکړ. وروسته د پیپلز ګوند جنرل سیکرټري نیر بخاري رسنو ته وویل چې انتخاباتي کمیشن ته د پارټۍ موقف وړاندې کړ چې په آئین کې د انتخاباتو په اړه په موجوده شکونو عمل پکار دي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي د اګست په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیشن دا ګام ستای چې د سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کوي. نوموړي د خپل ګوند دریس تکرار کړ چې د موجوده مسلو د حل لپاره باید د آئین سره سم په نوي ورځو کې انتخاباتو شي، ځکه چې یو منتخب حکومت دا کار په غوره توګه کولی شي.
دا وخت زموږ ملک د ډېر مشکلاتو سره مخ دی. ټول ګوندونو سربراهان چې کوم دي دا په یو میز کې ناستل پکار دي. موږ چرې دا وی چې عوام پریشان دي، نو د سپین کالر والا بچو لري روټې نشي ګټلې. موږ له سوچ پکار چې موږ شو پاکستان پیپلز پارٹی د خپل موقف مطلب مخه تکي خو دو چې په 90 ډیز کې د آئینی او د دستور مطابق الیکشن وشي، نو دا مشکلات دا افرا تفری دا پریشانه به ختم شي او الیکټډ حکومت چې وجود کې راشي نو هغه به دا مشکلات د حل کېدو کوشش وکړي. دا زمنګ سټینډ دی، خو ور سره زمنګ سټینډ دا هم نه دی چې رمنګه د خپل مطالباتو د پوره کېدو د پاره په ادارو باندې چړایو کو.
د پاکستان د آئین سره سم که قومي اسمبلی تر وخت مخکې تحلیل شي، نو په نوي ورځو کې د نننه باید عمومي انتخابات وشي. د الیکشن کمیشن سره د لیدنې په وخت پیپلز ګوند دریز و چې انتخاباتي کمیشن د حلقه بندۍ او د کولو فیصله کړې ده، نو هغه دې زرو کړي او د انتخاباتو شیډیول دې اعلان کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اګست په 9 په یو خبر پاڼه کې ویل چې چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا د سیاسي ګوند پلاوي ته باور ورکړ چې انتخاباتي کمیشن به کوشش کوي چې زر حلقه بندۍ مکمل کړي او د هغې سمدستي وروسته د انتخاباتو کېدل یقیني کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر د اګست په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د نگران حکومت کار شفافو انتخاباتو ته لاره هوارول وي، خو د موجوده نگران حکومت د ځینو پریکړو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنه پیدا شوې، نو ځکه زر د انتخاباتو غوښتنه کوي.
زما خپل خیال دا دی چې پیپلز پارټي په دې وخت کې اواز زکم کوي چې د دې بیره هم شته چې د نگران حکومت کوم کارونه وکړي، نو که بیا راتلونکي یو منتخب حکومت هم راشي چې هغه ووټ مغل شي، اب هم دا نشي واپس کولی. کنه زما خپل خیال دی چې نور جماعتونه هم کېدای شي د پیپلز پارټۍ په دې غږ کې خپل اواز شامل کړي چې داسې زر تر زره د الیکشن وکړي شي، ځکه چې د نگران حکومت سره خو دا مینډیټ و کنه چې دا صرف الیکشن کوي، چې نه صرف د سیاسي مسله ده، معاشي مسله ده، د امن او امان او د سیکیورټي ډېره غټه مسله ده. نو که دا فیصلې د نگران حکومت کې مدان نگران حکومت سره څوک کوي، دا سیاسي جماعتونه خو دې کې نه دي شامل کنه، نو که داسې څه فیصلې وشي او وخت تیریږي او وخت زیات تیریږي، نو بیا به دا سیاسي جماعتونه خامخا یریږي کنه چې اوس اسنه څه داسې فیصله وشي په ملکي سطح باندې، د معیشت په حق باندې، نو خامخا به دا سیاست دانان چې کوم دې په دې کې بېچینی و راځي کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي کابینه د اګست په 9 یو قانون منظور کړ چې لمخې د پوز د ریټایرډ افسرانو سربېره حاضر سرویس پوزي افسر هم د نادرا مشر ټاکل کې دی شي. نادرا په پاکستان کې د نفوسو او نورو اسنادو د ثبت کمی اداره ده. د نادرا اورډیننس لمخې یوازې یو خپلواک د ادارې مشري کولی شي، یعنی یو حکومتي چارواکي، ریټایرډ افسر یا سیکرټري دا دنده نشي سنبالولی. په پاکستان کې د روان کال د مارچ نه تر مه میاشتې ډیجیټل مردم شمار یو شو. د مشترکه ګټو شورا نه تر منځورې وروسته د اګست په 5 د مردم شمارې نتیجه اعلان شو. د مردم شمارې نتیجه د منځورې دوه په صورت کې انتخاباتي کمیشن د دې پابند وي چې د نوي سرشمیرنې په بنیاد عمومي انتخابات وکړي. د نوي حلقه بندۍ لپاره الیکشن کمیشن وار لمخه د ډیسمبر 14 تاریخ ورکړې ده. انتخاباتی کمیشن د اگست په 11 اعلان وکړ چې د ډیجیټل مردم شمارې پر رڼا کې په یو سل او شلو ورځو کې به نوې حلقه بندۍ کوي او ور باندې وار لمخه کار روان دي. د اگست په 9 ولسمشر عارف الوی د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ما تکړه چې وروسته وفاقي کابینه هم تحلیل شوه. دا وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی.
ملی امیرزاده و چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو چې پیپلز ګوند یو پلاوی الیکشن کمیشن له مشر سره لیدنه کړې ده. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي او مچانه به د خبرونو لنډیز باور.
د جنوبي وزیرستان درې مسجد مشران او فعالانو د امن لشکرو جوړولو مخالفت کړی دی. پرون د بر جنوبی وزیرستان په مولای خان سرای سیمه کې په یو جرګه کې هغوی وویل چې مسجد قام د امن لشکر جوړول ته چمتو نه دی او په سیمه کې د امن راوصول ذمہواری د حکومت ده. په پاکستان کې په جبري توګه د لادر کرسو کسانو خپلوانو د هغوی د راخوشکولو غوښتنه کړې ده. پرون په زوره د تری تمسو کسانو د نړیوال ورځ په مناسبت په اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې د احتجاج پر مهال د لادرک کسانو خپلوانو او مدني فعالانو ویل چې په پاکستان کې په زوره د خلکو ورکو لړۍ لا هم نه درېدلې. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې که پر خپلوانو سره ډول تور وي نو عدالت دې وړاندې کړل سي کنه خوشي دې کړل سي. په سوات کې پولیسو د امریکا ژغ ډیوه راډیو خبریال نیولې دي. د سوات پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې فیاض ظفر یې د سوات د ډیپټي کمشنر عرفان الله وزیر پر امر گرفتار کړی دی. د سوات تجارتي او اتحادیې د سپتمبر پر 2 د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو او مارکیټونو بندول اعلان کړی دی. تیر ورځ د سوات د سوداګرۍ خونې غړو او کارخانهدارو په منګوره کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد مظاهره وکړه او ویې ویل چې د خالي شنبه په ورځ به په سوات کې شټر ډاون هړتال وي. او نن به سریلانکا او بنگلاديش د ایشیا کرکټ کپ سیالیو لړ کې یو بل ته مخامخېږي. دا لوبه د پاکستان پر وخت ماپښین 2:30 او د افغانستان پر وخت ماپښین 2 بجې ترسره کیږي. تر دې وړاندې پرون پاکستان د کرکټ آسیا جام یو ورځنی لوبو په لومړۍ سیالي کې نیپال ته په 238 منډو مات ورکړ.
دا خبرونو لنډیز مو له امچا زمي واورو. دوستا سپام د نور رپورټون په لور راګرځوم. د اروپای ټولنې چارواکي وایي د روسي ځواکونو په وړاندې مبارزه کې د اوکراین د ملاتړ دوام مهم دی. د دغه ټولنې د بهرنی سیاست استازي جوزف بوریل دغه سرګندونی پرون په اسپانیا کې د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبرالانو ته کړي. بل لور ته د روسي د حکومت یو شمیر متحدان وایي تر هغه کچې چې لویدیز د اوکران ملاتړ کوي په ماغي اندازه روسیا هم د اوکران په جګړې پنګونه کوي. تفصیل په دې رپورت کې ورو
د اروپای ټولنې مسؤلان وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د اوکراینیانو لنډمهاله او اوږدمهاله ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړی استازي جوزف بورل وایي له اوکراینه د دوی د ملاتړ دوام د اوکراینی ځواکونو د یرغلیزو عملیاتو لپاره مهم دی. بورل د اسپانیا په تولید ښار کې د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته پرون چهار شنبه خبرلانو ته وویل دوی به اروپای کې د اوکراینی پوځیانو د روزنې وړتیا هم لوړه کړي. اوکراینی پوځیانو ته دغه روزنه د اوکراین سره د اروپای ټولنې د پوځي مرستې په نوم ماموریت په چوکاټ کې ورکول کیږي. هغه ماموریت چې شغله بورل یې له لاسته راوړنو ډک بولی
دا ماموریت یو واقعي اغیز لري او په بیسار سرعت سره پلی شوې دی. دغه ماموریت په چوکاټ کې لوړاندې 15,000 اوکراینی سرتیری روزل شوې دي. ما وزیرانو ته وړاندیز وکړ چې د همدې کال تر پایا باید د دې ماموریت هدف د 20,000 اوکراینی سرتیرو روزل وي.
روسیه د 2022 کال د فبروري پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې دا دی د 3 میاشتو په تیریدو لا هم دوام لري. دغه یرغل د روسیې او لویدیز اړیکې خړې پړې کړې او اروپایي ټولنې او امریکا څو ځلې پر روسیې چارواکو او کمپنیو بندیزونه هم ولګول. د لویدیز د دغو اقداماتو په ځواب کې روسیې هم د اوکراین د جګړې او په ټوله کې د پوځي ځواک د پیاوړتیا لپاره له خپلو متحدانو سره همکاري پیاوړې کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون چهارشنبه خبرلانو ته وویل د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وروستیو کې شمالي کوریا ته تللی او له دې سفر وروسته د روسیې او شمالي کوریا مشرانو لیکونه تبادله کړي او د وسلو د یوې احتمالي معاملې په اړه خبرې کړي دي. کربی ویلي د دغه معاملې لمخې به روسیا له شمالي کوریا څخه پرمختللي پوځي مهمات او تجهیزات ترلاسه کړي. په همدې حال کې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان ویلي څومره چې لویدیز د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي په همغه اندازه روسیا پر پوځي وړتیاو پانګونه ډیروي. په دې وروستیو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل اوکراین، چین، سعودي عربستان او یو شمیر نورو لوریو د سولې وړاندیزونه او طرحې هم یادې کړي، خو تر اوسه یې عملي ملاتړ نه دی سوی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال اړتیا تاسو غوږی د خوست په لکڼو، ترزیو، علي شیرو، باک او صبری ولسوالیو کې غلې سخت باد او باران شوي چې لکبلې د خلکو کرنیزو او فصلونو او ترکاری او همدارنګ کورونو او نورو وسایل ته زیان اوړېدلې دي. ځانمن خلک له اړوندو ادارو او مرستندو یا بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا ځای چارواکي وای ځانمنو سیمو ته د سروې ټیمونه لیږلي او له متاثرینو سره به د دوی د شته امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وشي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو.
د خوست په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې غلې طوفان او سخت باران د خلکو زرګونه جریبه جوار، مئی، شولې او نور کرنیز فصلونه، همدارنګه د بانجان او بادرنګ او بینډیو په ګډون ځینې ترکاری زیانمن کړي او یو شمیر خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. یا زیانونه وړ مشمه خلکو ته د مرکز اړوند پلاکانو، همدارنګه د ترزیو، علي شیرو، باک او د صبری ولسوالیو کې اوښتې دي. د لکڼو د سیمې او سپینګیری کشمیر مشال راډیو ته وویل
دا غلای خلدل تای منځکه په مخ شي څوی لور دی لکه بندای شوی یا جو ور شوال باز نور پښلون دی لکه شولی دې غسل پښلو کې خپل تاون ولی دلو ډیره سحای ما بینه وړی دو چې پدا کې کوم حاصلات او مافات کې واغی مانځل ور شوی دی.
د طبي پیخو ځانمال نه نړیوال بنسټونو او اړوندو ادارو غواړي چې دوی سره په ټولو برخو کې مرسته وکړي. د لکنو د سپینکې بوړی د سیمې اوسیدونکو محمد امین وایي
طبي پیخو د مبارزې د رئیس رحم دا خواسته چې موږ سره خپل کومونه مرسته وکړي او روش د صحا وکسي مکسولونه اړن شوی دی. تاسو یې عملاً ویني د کوم دیول جوړ اس 15 متره دیول دا بازه حیوانات سرویرل نشوي دی دا لنګ شو دا
د یاد سیمې دوه تنه نور اوسیدونکي سخان او مرف خان هم وایي اقتصاد کمزوری دی او دوی نشي کولای په خپلو امکاناتو ټول اوختای زیان په خپل غاړه واخلي.
کومې نه غلای شروع والا ډیر ژوند رسواله دا جمعه شمسی مو کې کړي دي دیوالونه څنګه ولې دي فصلونه مې جوړ دا هر څه ختم کړي دي دې موسسې څخه دا هم کړي غواړي چې موږ خپل حکومت وکړي.
توپان غلای هر څه وشولو ایمونگ پسلونا ایمونگ هر پی ویجار کرو شمسی کرو دیوالون ایڈان کرل مونگ تا دیر زیان سیدل ده مونگ دولت نا دا هم کری گوڑی چه مونگ سر امرست وکی.
بلوری تا چارواکی وای دوی زیانمن و سیمو تا دا سروی تیمونه لگری او دا خپل و امکانات و پچاوکات که باور سر امرست وکی. دا خوز دا طبیعی پیخ و پرولان دا مبارزه رئیس دوست محمد هلال وای
به نظر که مشتای انشالله دا خلق مکتر غلی و باز عرضه مردریمی نو سروید مکمل شي بیا کوم امکانات موږ سره وی راس مو سات وی چې د برخه کې موږ سره همکاري کړای شو نو ان شاء الله بیا موږ چې سره ورو را خپل کومک به سره وک او فکر کوم دی ان شاء الله
دی یادونه ورده سره دې چې خوځ د تیز موسمی بارانونو او طوفانونو په خوا کې ډیر کله غلې حمله لري چشنه فصلونه لمن زوري او کاروندګرو ته زیانونه رسیږي. خاطر سنگ خوست د ډیرې یو میوه ترکاریو او غلو دانو لپاره مناسب آب و هوا هم لري چې حتی ځینې زمکو باندې په کال کې درې فصله کرل کیږي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لنډو سپو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریته تاسو غوږی د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومولو اداري ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو په هنتون د انرژي پالیسۍ ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پاکستان د هوا د ککړتیا په برخه کې د نړۍ څلورم تر ټولو ککړ هیواد دی. د 2023 کال دغه راپور زیاتوي چې د هوا ککړتیا په پاکستان کې د اوسیدونکو کسانو اوسط عمر څلور کلونه کمولی شي، خو په هغه هیواد کې ځینې داسې سیمې هم شته چې د هوا ککړتیا د اوسیدونکو اوسط عمر شاوخوا اووه کاله کموي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا یاد رپورٹ لمخې دا هوا ککړتیا په پاکستان کې د انساني روغتیا لپاره دوهم لوی ګواښ دی او د زړه د ناروغو سربیره د اوسط پاکستانی ژوند شوخه سلور کاله کموي او دغه ډول د یو شمېر نورو ناروغو لکه د سا، سینې، نفسیاتي ناروغو او کینسر سبب هم ګرځي. پېښور پوهنتون کې د ماحولیت څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله جان مشال لیړو ته د اگست په 1 وویل چې پاکستان کې د هوا ککړتیا یو خو بهر د کارخانو او د ګړو د لګونه وي، خو د ټولو خطرناک د کور دننه د هوا ککړتیا وی چې هغه مون لپام غرزولې ده.
د هوا ککړتیا په کورونو کې دننم ده، دا هو ور مونږ دې ته پاملرنه کړې نه ده. د ریسرچ نه ثابت ده چې بهر سونه په هوا کې ککړتیا وی نو د کور دننه هغه لس چنده زیات وي. په کورونو کې مونږ کم پینټ کړی دي، ډیسټمپر کړی دي، نو په دې کې یو ډیر خطرناک کیمیایي عنصر دی چې وته مونږ فارمالډیهایډ وایو. چې ساخلو نو دغه فارمالډیهایډ دا زمونږ د سپېمو په ذریعه، د خولې په ذریعه دا پیپړو ته ځي او دا پوزه کې د کینسر جوړېدو، د مرۍ د کینسر جوړېدو او د پیپړو د کینسر جوړېدو دا سبب جوړېږي. دغه شانتې که کچن کې یا نور اور بلیږي نو دا غینم زهریله گیسونه دي، ناکم ذرات دي.
نوموړی جاتوي چې د رپورټ له مخې د پاکستاني وګړو ژوند تر څلورو کالو کموي، خو دا هغه خلک چې کم په سیاحت روغ دي او چې کوم وړاندې نه د سا د دمې او د سینې ناروغو ښکار وي او کمزور وي، نو د هغوی ژوند تر لسو کالو کمولی شي او رنځ ورل نور هم زیاتوي. د ایئر کوالټي انډیکس دغه کلنی رپورټ له مخې جنوبي آسیا د هوا ککړتیا د سختو اغیزو سره مخ ده. بنګلاديش، هند، نیپال او پاکستان چې د نړۍ نږدې څلورمه برخه آبادي ده، د ککړتیا نړیوال مرکز ګڼل کیږي. هم د پېښور پوهنتون د جغرافي او جیومیټکس څانګې مشر او د چاپیریال ماهر پروفیسر ډاکټر عطاور رحمان وایي چې پاکستان کې د ټولو زیاته ککړتیا په خاریو کې وي، ځکه هلته صنعتونه، ګاډي او نور آلودګي سیوا او شینکي ونی بوټي او پټي کم وي. دی وایي د دې مخنیوي لپاره باید ونی بوټي او ځنګلات سیوا کړو او خپل هوا او چاپیریال پاک وساتو.
موږ له پکار دي چې زیات نه زیات ګرینري ولګو. تاسو ګورئ لینډ یوز ریګولیشن نشته دی، نو زریزمه کې مسلسل کمیږي، نو لہذا دا ډیره سیریس مسله ده. پکار ده چې موږ خپل اګریکلچر لینډ ولا ګرینري دا سیوا کو او چې کوم اګریکلچر لینډ دی یا فارست لینډ دی دا موږ چې کم دی بچ کو، کوم موږ سره چې کم دی بیرن لینډز دی هغه زینه موږ اګریکلچر لینډ جوړ کو، هغه ته موږ اوبو سپلای ورکو او دا غي امپیکټ نه صرف په انسان باندې بلکې چې کوم گلیشیرز موږ سره دی او هغه زموږ ریورز ریچارج کوي او هغه ته موږ ته اوبو ملاویږي. ځکه چې کله بیا تاسو سره اګریکلچر د پاره وبنوي دغه گلیشیرز نه موږ له موږ ته کوم دی په یخنۍ کې وبرازي او دغه وب چې کله نه وینو ظاهره خبره ده زموږ اګریکلچر پروډکټس په کوم دی نه راځي.
د شیکاګو پوهنتون د انرژي پالیسۍ اداره خپل کلنی رپورت کې ښایي چې پاکستان کې پېښور، لاهور، شیخوپورا او قصور خار اوسیدونکي د هوا د ککړتیا د اثراتو او خطرو سره ډیر مخ دي. د پاکستان حکومت لخوا مارچ 2023 کې د پاکي او صفا هوا لپاره قومي پالیسي هم جوړه کړل شوې ده چې تر مخه به دوی هغه ټول لارښوونو باندې عمل کوي کوم چې رسیت نړیوال ادارې یا WHO د هوا د پاکي ساتلو او د دې ککړتیا ختمولو لپاره ویلي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو
ټول مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشر اړتیا تاسو یې غواکي په خیبر کې ځای مدني فعالان وای چې هلتا د نهم او لسم په رسته بورډ امتحان کې د سرکاري های سکولونو نتیجه خنه درغلی او لس ګونز د کون کې ناکامه شوې دي. هغه پرون مشال اړتیا ویل چې د دې صورتحال پلټنې دی وشي او په روان وخت کې دی په هغه سرکاري سکولونو کې د زده کړو د معیار باندې سار وساتل شي. بلخوا د خیبر ضلع د تعلیم څانګې یو افسر ویلي چې د ټولو سرکاري های سکولونو هډ ماسټران ورغوښتې دي او د نتایجو تر سرکاري نتیجو جمع کولو وروسته به کاروای کوي. په دې اړه نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم له دفتره تر لاسه شو معلوماتو لمخې په شاګې سرکاري های سکول کې په نهم بورډ امتحان کې په سلو کې یوازې 15 تنه زده کوونکي پاس شوي او همدارنګ په جمرود مرکزی سرکاري های سکول کې په نهم بورډ امتحان کې 115 سلويخت زده کوونکو کې یوازې 6 تنه پاس شوي او نور فیل شوي دي. په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکې فعال معروف شاه اپریدی مشال ریډیو ثوای چې سرکاري سکولونو کې د نصاب خودل په وخت د بورډ امتحان نه مخکې هم د منځنۍ دورې ټیسټونه یا امتحانونه اخیستل پکار دي چې زده کوونکو د تعلیمي استعداد په وخت معلوم کړل شي.
پکار دي چې په سرکاري سکولونو کې هوم ایگزام چې هغه ته چې کنه پرایورټي ورکړي شي او دغه ریزلت شي دا ڈسٹرک ایجوکیشن آفس چھ دا خبر نگرانے کے وقلی چھ ہوم ایگزام کی چھ دا موسم سمر ڈلیور کی نمنگ تب بیا چھ دائی بجائے دا چمڑ کی بیا پ اینول ایگزام کی فیل شی منگ تب پ مڈ ٹرم کے پتہ ولے گی چھ منگ اسٹوڈنٹ چھ دا کم لیول بند روان دی یو خدا دا چھ بالکل دا سی چھ دا بالکل اگنور دی چھ نہ پرنسپل طرفا و نہ چھ دا ڈسٹرک ایجوکیشن آفس طرفا چھ دائی مانیٹرنگ بالکل زیرو دی ہدا نہ علاوہ چھ کم دے ایگزام طریقے کار دے اگا بالکل مایوس کن دی.
د تعلیم محکمه وایي چې په خیبر ضلع کې د هلکانو جنکو خواوشا 250 سرکاري سکولونه شتون لري او دا ټول فعال دي. د خیبر ضلع ایډیشنل ایجوکیشن افسر شاهد خان ویل چې په دې لړ کې دوی د خیبر ضلع د ټولو سرکاري سکولونو هډ ماسترانو نه خپل خپل سکول نتیجې غوښتي او چې د کومو سکولونو نتیجه ښه نه راغلې نو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې سیکرټري سره به شریکو او هغوی به د دوی پر ضد کاروایی کوي.
په دې باندې زموږ په آفس کې د ټول پرنسپل چې څومره دي هغه هډ ماستر دي هغوی سره زموږ میټینګ شوې ده او په هغه کې ورته تنبیم جاری شوې ده. ورسره ورسره چې کوم رپورټ مونږ راغونډو تقریبا مونږ ته ډېر ریزلټونه راغونډ شوي دي دا به بیا مونږ انالایز کوو او په دې باندې به بیا مونږ های اپس ته د رپورټ لګو مزید نو د دوی خلاف اکشن به خلی کوز های اپس سیکرټري لیول باندې ځکه چې دا د اتارټي د سیکرټري د دوی خلاف نو دې به مونږ الته د دوی رپورټ لګو او دلته چې کوم غواز مونږ ورسره نو هغه ورسره زمونږ شوي دي چې کوم خوشکول نو کمزور ریزلټ نو دا غي مخه مونږ کوو مونږ ته فارمیٹ باندې ریزلٹ راغوختم دی نو هغه فارمیٹ مطابق موږ ته ریزلټونه تقریبا ډیر راغلي لک پات تی چکل دره پوره شي بیا به هغه باندې موږ مزید کاروایی کوو.
او لند کوتل کې د یو سرکاري سکول استاد د خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په ځنې سرکاري سکولونو کې استادان د یو لړ ستونزو سره مخ دي او په ځنې سکولونو کې بیا د استادانو د کمی او سہولتونو د نشټوالي لامل د زده کوونکو نصاب سرته ونرسي او په زده کړو د امتحانونو په نتیجو یې اثر پرې وځي. په خیبر ضلع کې د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د سار اداره وایي چې دوی په لومړۍ مرحله کې د ټولو سرکاري سکولونو نقشه تیار کړي او څه باندې وسوا سکولونه تر خپل څار لاندې راوستلی او چې په دې کې کومې نیمګړتیا وي دي دا بوس هر کال لوړپوړو چارواکو سره شریکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ. مشال ته تاسو وګورئ په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره د درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي دا نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نوي. حکومت وخت په وخت خاصه کړي چې په ټول ملک کې یو شان تعلیمي نظام راولي خو تر اوسه پکې بریالي شوی نه دي. د سرکاري شوینو تر مخه په پاکستان کې صد پاسه 3 میلیون ماشومان په سرکاري سکولونو کې، ل 4 میلیون زیات په شخصي سکولونو کې او شاوخوا 4 میلیون په دینی مدرسو کې زده کړوي. د درې مختلفو نظامونو تعلیم پر مختلفو اړخونو منور شاه دا ځانګړی رپورت جوړ کړی دی.
په هر ملک کې د روحانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل خ تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوي نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابله او د وطن د پرمختګ لپاره په خ توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نوي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د سانګې په خوانې مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکول دی چې دا حکومت لاندې دی هغه هم یو ځاله پالیسی دا چې هغه د پاکستان نېشنل اډوکیشن پالیسی یا قومي پالیسی مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې را زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کې څه وکړل وایي نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبل شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبا کې ټول 2,018 سرکاري سکولونه دي چې پکې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکې زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA وايي په دې صوبا کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او پکې خواوشا شپږش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال لريو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پرانا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موړې وای
دا حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دی چې مونږ د خپل راتلونکو لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې دی بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډېر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډېره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف ڈریس مانی او درشن لوگوں مانی زور اور کل پذے مانی نصاب مانی او پا شخصیت مانی ہم زور اور کل پکارے اسکولوں کی داخی کی کم مضامین نہیں زیادہ تر دے اور طرف کا دے رکسین طرح انگریزی انگریزی او انگریزی اردو والا چکم دیر کتل دی پا ابزرویشن کے داری چکم پرائیویٹ اسکولوں کی معاشمان سبق کوئی اصل ہے اردو نہ بولتی تو آپ کر لیں کہ اردو نام ہم واقف ہوئی دیکھنا میں تم واقف ہوئی اگر کا پڑھائی کئی خوبصورت زیادہ تر ایمفیسس چکن میں دینا آپ انگریزے مانے لے.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډېر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې دي نو هغه ډاکټرانو او انجینرانو د شل شي جوړېدل، هغه په کار لري چې دا څنګه دی ډاکټرانو او انجینرانو جوړ شوی پایلټ جوړ شوی په آرمي کتل دی نورو ته دشن کړه دا وزا کته دا شنی چې هغه صرف او صرف د مذهبي پرکتس لپاره فټ دي چا چې تلاوتو کې حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چې تا اپوینټمنټ کېږي نو هغه د اسلامیت یو استاد دي د دې په رد مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم وځي نو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته دار کولاو ده او هغه آخر کې چې دور سم پاس کې نو هغه بیا میډیکل سم پیشي او هغه انجینرینګ سم پیشي او هغه استرانومي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې راشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال جوړ ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 1.5 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دې وانو دغه چې کوم ورته دا مرتب کوي بای دې وانو چې روان دي خیر دي روان دي، خو بنیادی شکم در دې چا ټول کا یکسا دغه شکم نو دې مهیا شي د یو بل ادارو نا ویزټس پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنٹ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې په کوم ځای کې
نو موړې زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګي قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی ویونه د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا جواب را نغی.
دا مشال ریډیو ده.